علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه خپریږي او همداراز اونیس پروګرام اساسي او بشري حقوق اوریدلی شئ. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپله ایکس پانه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګی لری شوی، خو مازیګر مهال بیا غر رو خوید، لوی او کوچنی تیګی راول ویدی او په نتیجه کې لاره بند شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ را تګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ را تګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لاره له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځانوژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپړو امنیتي چارواکو د سګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو با خبرو سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو چې په پام کې و د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غویي په 14 نیټه په پام کې وو په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی، خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې با خبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅ کله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی، خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه، د استوګنې بلاکونه، تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغه تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوی د استوګنې په یو ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کیږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 2مې نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. وباورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې، له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال له ستونزو سر ټکوي.
اوس د زیاتو ستونزو سره، مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. زموږ هیله مند یو چې زموږ سره مرسته وسي، زموږ سره ډېر ظلمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د خوړو نړیوال پروګرام تاییدوي چې د بشری مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته خوراکي مواد وارد کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په دې اړه تفصیل واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار لرې کړی دی او د هغه دنده یې د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلې ده. نور موضوعات هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوناما په دې راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بېلابېلو برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو، سرحدي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو لغړو سره د ناسم چلند، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بېلابېلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه خپور شوی، د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په 10مه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي، او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپور ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې یې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یوناما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په ازادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یوناما طبعا مهم است،
مالی کافی نیست.
البته یونما راپور ورکول مهم دی، خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې دیو نما در راپور پاره د طالبانو حکومت نظر مخلو خود دوی وی ان زبی علماء مجاهد د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب نه وایي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو اونجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو را وګرځولې، په ډیری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډونې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر پر لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې، چې له کبله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیچسیار خبرداری ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 یې خپره کړې ویلي، سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې له دې ډلې شاوخوا 96,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لا له وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپنا زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره که موږ ته دلته جای کور راکړ شي نو ډېره مهرباني به وي، ډېره ډېره مناله به وي وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دی، قسم درته کوم چې ما ته خپل جای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده، نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ جای راکړ شي، مثال چې موږ سکونت پرې راشي، نو ډېره مناله به وي، ډېره غټه غټه مهرباني به وي.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتې، ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستو، را دي مرز کړو او وسته زیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو. او وس هرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوباد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي، چې له امله یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستانه غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار لګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دای د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان لاغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
په راپور کې مولې ایران او پاکستان د راستنه شویو کډوالو د ستونزو جزئیات واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به همدارس په یو بل راپور کې واورئ چې په اسلام آباد کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وای څه یې چې درلودل تر دې دمه خرڅ کړي او خوړلې دي او اوس کور په پور چلوي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لری کړی دی او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یې د هغه پر ځای ګمارلی. ښاغلی ټرمپ والتس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم ټاکلی دی. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلی والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې د شیبه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اداره کې د یو بې ساري بدلون په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې لپاره ونوماوه. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې والتس په کلک هوډ سره کار وکړ څو د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي. روبیو به د امریکا په تاریخ کې له هنري کیسینجر وروسته د بهرنیو چارو دوهم وزیر وي چې په عین حال کې د ملي امنیت د سلاکار دنده ورسپارل کیږي. ښاغلی ټرمپ پرون د دې پریکړې له اعلانولو مخکې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دای هر کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي نو له روبیو څخه مرسته غواړي او هغه دا ستونزه اواروي. د والتس د لری کېدو خبر هم را ناڅاپي و چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیمی بروس په خپل خبري غونډه کې د خبريالانو له خولې له دې پریکړې خبره شوه. پرون د ورځې په اوږدو کې ځینو سرچینو خبر ورکړ چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لری کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو محرم جزئیات ورکول کېدل. په دې رسوایۍ کې دفاع وزیر پیت هیګسټ هم شامل و، خو ټرمپ تر اوسه د هغه پر اجراتو ډاډ څرګند کړی دی. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د سیګنال د ګروپ رسوایی د والتس د لری کېدو یوازینی علت نه دی. په خبر کې د کابینې له جریاناتو د یو باخبره چارواکي له قوله ویل شوي دي چې ټرمپ والتس ته د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د بېلابېلو ادارو ترمنځ د یو اغېزمن تنظیمونکي په سترګه نه کتل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبره سرچینو په حواله هم دراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د اسیا د چارو کارپوه دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. د ملي امنیت د سلاکار دنده سره له دې چې ډېره مهمه ده، خو د مشرانو جرګې یا سنات تایید ته اړتیا نه لري. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې څلور کسان د ملي امنیت د سلاکار پر دنده وګمارل: مایکل فلین، ایچ آر مکماستر، جان بولتن او رابرت اوبراین.
لا خبرونو ور اخوا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي څه یې چې درلودل خرڅ یې کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ عاید نه لري. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور وړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پورا کړي.
زندگی جو بسیار سخت از قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونند.
میرویس و دای چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ لپاره پیدوه کیس لري، له تیرو دریو کلونو راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت دی. وایي اسلام آباد کې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي، کور په پور چلوي خو اوس پور هم څوک نه ورکوي. میرویس وړاندې ازادي راډیو ته خپله د تنګ لاسۍ کیسه کوي.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 پمر ماش میدم.
دو ابو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري ماش راکوي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولای چې خونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک کیس لري، وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخ تزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي د خپلو کیسو، دوی غوي ژوند نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې درلودله هغه تقریبا په څو کلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کړو، خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کړو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وي. ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل،
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاسو ګریوان دي، او سرمایه و ور سره هغه ټول خلاص کړي، کسه د خرڅول او هغه خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو څه اکثره قصد قضا کوي، موږ چې قرض ور په قرض په وخت نشي پوره کولای، موږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري، نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد دې مردم خیلی خرابه، همي مردم میاز پیش ما قرض میگیره، با سر وخت هم که برمه میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی، لموک چه پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی، ورته هم چه پس ولار شو ډیر ضروری کو، ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډیری اقتصادي ستونزې لري، او په خبرې خلک له دې عمله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي، او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی، ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. په دې هیواد کې د یادې ادارې د اړیکو مسؤل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شوي خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. د پداسیال کې د چتیر ورس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 متریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد افغانستان ته وارد کړي چې په وینا یې د استفادې وړ نه دي.
روسنه له هغه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د WFP د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوی و، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول سوی ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځنګړو مغزي خورو په بسته‌بندۍ کې د ځینو بنزمایو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لارنوري څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړې چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته شپږ زره و 50.6 متریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 50.8 متریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د WFP د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توجی کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې ته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت یې دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توجی شوی دي د نورو لپاره WP د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو تر خوشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي رادیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکړي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه دي یا هغه وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلی وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دالو چې دا د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې په پکې داوي سوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بي کیفیت او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکي د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل و ویشل سوي دي. د یادونه ده چې له 2021 کال راهیسې په ځنګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې وخت رسیدلي، د هیواد سم نیمایي خلک د بیکاری او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي، چې ډیری هم د مرستې د ډبلیو ایف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.